السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونو ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو یو شپېته پېښې مستندې کړې دي. یونما نن په یو راپور کې وویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 308 تنه نارینهوو او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړې. یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د مرګ یا اعدام دوه پېښې هم مستندې کړې. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق کېږي چې تورن په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. افغانستان او پاکستان نن د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو موافقه وکړه. دا موافقه پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې لاسلیک کړه. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره جوړه شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارې د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډېره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لارې د همدې نندریو له کبله څو ورځې بنده وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې یې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالی امتیازات ورکول کېږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرحه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړې او یو شمېر خبریالان او فعالان یې زندانونو ته اچولي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي دي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 13مه د یو ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 15 کلونو څخه 8 کلونو ته لوړه شوې. د نویو انتخاباتو نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې، خو د ازبکستان د قوانینو له مخې انتخابات د ښاغلي میرزیایف له نننی اعلان وروسته په 2 میاشتو کې دننه باید ترسره شي. میرزیایف د اعلان پر مهال وویل چې دای د خپل ولسمشرۍ د اوسنۍ دورې لپاتې درې نیم کالو څخه په خپل خوښه لاس اخلي. او د اوکراین پوز وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پانه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پانه کې راغلي چې غورځول شوی بی پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پانه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي، خو په خبر پانه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکوو، او له یو شنون کې سره په مرکه کې دا پوښتنه څېړو چې آیا د طالبانو د محاکمو سیستم عادلانه دی؟
عادلانه محکمې وجود نه لري. په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د نننیو څرګندونو جزئیات درکوو، او د دې موضوع په اړه به په 15 دقیقې پروګرام کې مفصل بحثونه هم واورئ. په نورو موضوعاتو کې په غزنی کې یو ځوان هلک ځکه ځانوژنه کړې چې د دله خوښۍ پرته یې کوژده ورته کړې وه.
د ځوانانو د پیغلو له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
باغونه وسو، سرایونه نړېدلي، دوکانونه نړېدلي. ننوزات ولسوالي د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتي او غرني ولسوالي ده چې د وچکالۍ سخت ځپلې ده.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د بدني جزا او د اعدام د سزا تر عنوان لاندې په راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د ترڅکی د اعدام او غیر قضایی وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړي دي. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازاتو او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 309 نارینه، 80 ښځې او 2 ماشومان په محضر کې په درو وهل شو. د یوناما له قوله دغه کسان له 100 تر 90 درو وهل شو او ځینې مواردو کې د درو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست له 15 وروسته د طالبانو لخوا سنگسار، په درو وهل، شکنجه، په زور خلک په یخ اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شویو بدني مجازاتو په توګه مستند کړي دي. یوناما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې له قضایي چوکاټه ویستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلي دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بنده کړي. د طالبانو د حکومت وایانز به غلام مجاهد یوناما راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړه. خو د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د دې راپور پاړه خپل خبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99 سلنه خلک د اسلام د سپیسیلي دین او اصولو پیروي کوي. نو له همدې امله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت په رڼا کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقونو ټولو نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجې او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند مجازاتو پر وړاندې درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په عام محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړی او رسمنی غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکنیو کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په دروی وهل او د بدن غړي به یې ترې پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنې له 2000 لومړي کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپلواک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوې تطبیق کړي دي. د یوناما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست له 15 تر د 2020 کال د اګست له 15 طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 46 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یوه قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنگسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبریږي چې تیره پنجشنبه د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 تنو ته د اعدام، 10 تنو ته د سنگسار، 4 تنو ته د دیوال لاندې کولو او 10 نورو ته د درو وهلو سزاوې اورولې دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د تازه راپور جزئیات واوریدل چې وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانانو ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې او په درو وهل شوې دي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو محکمو د مدافع وکیل د حق لرلو پرته تورنو کسانو باندې حکم صادر کړی او د محکمو د حکمونه تر ډیره د غیر قضایي ادارو لخوا تطبیق شوي. مرسلین ارسلا د دې راپور په اړه د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د فساد پر ضد د مبارزې د شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې آیا د طالبانو د حکومت عدلي او قضایي سیستم شفاف دی او د محاکمو حکمونه عادلانه دي؟
اصلا روڼتیا شتون نه لري. دا ځکه چې تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت واضح کړي نه ده، روښانه کړي نه چې دوی د جرم په کشف، د جرم تحقیق او بلاخره د محاکمو دایرول په کوم بنیاد، په کوم اساس باندې ترسره کوي. نو چې کله دا خلکو ته معلوم نه وي، نو په دې معنی باندې شفافیت نشته. دا چې وروستي مراحل چې یو مظنون مجرم ګڼل کیږي او بلاخره هغه په تازیری جزاګانو یا په شری جزاګانو باندې په حدودو باندې هغه محکوم کیږي، نو هغه خو بیله موضوع ده. هغه خو هم نشته ده، څوک لاسرسی نه لري معلوماتو ته. نو عادلانه محکمې وجود نه لري. د عادلانه محاکمو وجود یعنی په څه معنا باندې؟ آیا مجرم مدافع وکیل ته لاسرسی لري؟ آیا مظنون کولی شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي؟ د خلکو ته معلومات شته ده. نو کله چې خلکو ته معلومات نشته، ولسته معلومات نشته، نو په دې معنا باندې شفافیت وجود نه لري.
د طالبانو حکومت وایي چې په مازر کې د محکمو د حکم له تطبیق سره دوی وړي چې په ټولنه کې پند او عبرت رامنځته کړي. نو د افغانستان اوسنی سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته په کتو څونه امکان لري چې د حکم دا ډول تطبیق په ټولنه کې اصلاح او عبرت رامنځته کړي او خلک له دې نه پند واخلي؟
خلکو لپاره پند په عدالت کې نغښته دی. عدالت څه وخت تمیده شي؟ کله چې شفافیت او روڼتیا موجوده وي. او په هغه وخت کې عدالت تمیده شي چې خلک د دې حق لري چې هغه خپل غږ کوتګي کچیر ته هلته عدالت تامین شي ونوسی. له بده مرغه په افغانستان کې د حقوق تر خپل نه شي کتا غږ پورته ک په یو ډول نه یو ډول به تا ته باغی ویل کی. او دا واضح ده چې دوی باغی ته سرقم ته جزا ورکوي. نو زه فکر کوم چې دلته د پند خبره نه، بلکې د خپل حاکمیت او د واکمنتیا خبره ده چې څنګه کولای شي دوی خپل واکمنی په ټول افغانستان باندې وساتلی شي. پند هغه وخت کې خلکو ته وړاندې کیدی شي چې هلته عدالت موجود وي، شفافیت موجود وي، خلک حق د اواز پورته کولو لري. کله چې دا شیان موجود نه وسی، هیڅکله دا شی پند نشي کیدی، پرته له دې چې یوازې دا د نظام حاکمیت او واکمنتیا او د قدرت ته اقتدار ساتل.
اوس مهال طالبان کورنۍ او بهرنۍ او بشري حقوقو ادارو ته اجازه د فعالیت نه ورکوي او دوی په زندانونو کې او دا ډول د محکمو له جریان څخه د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنۍ ادارو ته د څارنې اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې دا اداري وس نشته، نو د محکمو جریان څونه کېدای شي عادلانه او منصفانه او شفاف وي؟
زه په دې باور یم چې د نظامونو د ټولنو بقا پرمختګ ټول په عدالت کې نغښتی دی. د تیرو سالویخت پین سروی کلو رایسی واکمنان زواکمن خلق هیس کل محاکمه شیوی نیدی او دوی پری خودل شیوی دی. همدغه علت دی چې هیڅ کله زموږ سره ټولنه باثبات نه وه او همیشه د ستونزو سره مخ وه. نو زه بیا هم په دې ډاډ من یم که چیرته دوی ونشي کولی چې عدالت تامین کړي، نو ډیر زر ده چې دا نظامونه به هم د ولس په وړاندې ونړیږي.
د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د فساد پر ضد د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیلو چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه خپل نظر څرګندو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان په عام محضر کې په درو وهلي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې دی. ښاغلی متقی پروانه اونۍ کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو پرون او نن یې ځینې نورې لیدنې کتنې هم درلودې. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. طاهر خان، تاسو خو د ښاغلي متقی او د پاکستاني چارواکو د لیدنو کتنو جریانونه تعقیب کړي دي، په دې کې د دوی مهمې موافقې یا مهمې خبرې په کومو برخو کې وي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. یو خو باول تاسو له یو مختصر خبرم درکم چې امیر خان متقی هم دا وخت لکه د پاکستان نه واپس کابل ته حرکت کړی دی، خوځېدلی دی، او دا غسلو ورځنی سفر وو چې نن یې اخیری ورځ وه، او د هوایی میدان نه بیا یو کوي سرچینې مونږ ته ویل، عکسونه هم مونږ سره شریک کړل چې هغه سرېدنباره لغه سفر رسمي هغه بشپړ شوی دی. او بیا تاسو د موضوعاتو خبره وکړه د هوکړو یا د موافقو، نو دغه پوښتنه نن چې کله هغه دلته وینا کوله په اسلام آباد کې د ستراتیژیک مطالعاتو په مرکز کې، نو پوښتنه ته هم دا وشوه چې په دې تیرو څلورو ورځو کې ستاسو لاسته راوړنې څه دي یا څه. نو لکه په څلورو ورځو کې خبرې خو شوې، هر اړخیز خبرې وې، پاکستان سره هم دوه اړخیزې وې، چین سره بیا درې اړخیزه غونډه وه، لیکن میډیا سره رسنیو سره خبرې نه دي شوې، او تر اوسه پورې هیڅ یو موافقه نه ده اعلان شوې دي. البته چې کوم بیانونه د پاکستان لخوا خبر شوی دی د غونډ وروسته کده د سوداګرۍ وزیر سره یا نور سره وی، نو په هغه کې څه د معاهده ذکر نشته، د هوکړه ذکر نشته. البته نن امیر خان متقی یو خبر وکړه چې د چین او پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو په غونډه کې په دې باندې یو موافقه توافق شوی دی چې د ځمکنی او هوایی لار به یو هیواد نه ورکوي چې هغه د بل هیواد پر ضد باندې استعمال شي، ځکه د طالبانو حکومت دا ګیلبنو د پاکستان نه چې د پاکستان د هغې دا کوم د ډرون الوتکې ځي نو هغه د پاکستان د لارې تیریږي. نو بهرحال هوکړه تر اوسه پورې رسمي هیڅ نه دی اعلان شوی، نه د طالبانو لخوا، نه د پاکستان لخوا، نه د چین لخوا.
د ترانزیتی مسایلو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجشته. طاهر خان، په دې برخه کې هم که موافقې نه وي لږ تر لږه خبرې شوې دي یا ځینې موافقې، البته تاسو مسله حل کړه چې هیڅ ډول موافقې نه دي شوي، مګر لږ تر لږه ځینې مسایلو باندې د دواړو خواوو نه یو څه د نظر یووالی و.
ګوره، د تجارت او سوداګرۍ په اړه باندې، د ترانزیت په مسله باندې تفصیلي خبرې شوې دي، او د خبرو دوه پړاوونه وو. کله چې د امیر خان متقی په مشرۍ کې پلاوی اسلام آباد ته راغی، نو هغه ورځ خاصه رخصتي بدلته د خبرې نه وي، لیکن د سوداګرۍ وزیر چې د صنایعو وزیر چې د افغانستان د طالبانو په حکومت کې وو، نو هغه بیا هم په هغه ورځ په اولنې ورځ یو غونډه کړې وه د پاکستان خپل سیال سره نوید کمر سره، او بیا په دویمه ورځ هم غونډه شوې وه. او دا بیان ما سره مخامخ دغه پروت دی چې د پاکستان لخوا کم جاری شوی، نو تاسو چې کوم اشاره وکړه لکه په دې کې د ګمرک د کسټم تاوان دی، بیا د پولې د منیجمنت خبره ده، د انتظام خبره ده، دواړه خیزه تجارت کې، بیا د چې کوم هغه ټیکسونه دي هغه کمی خبره شوې ده، دغه رنګ د دوایانو د غوښې په صنعت کې لکه ډېرې خبرې شوې دي، لیکن هوکړه نه ده شوې. یو معاهده نه ده شوې چې دواړو غاړو په یو مشخص شی باندې اتفاق کړی. امیر خان متقی په خپل وینا کې وویل چې دا موافقه شوې ده چې پاکستان او د دوی حکومت به د چې کوم د تجارت هغه حجم دی هغه به 2 میلیارد ډالرو ته رسی. نو خبرې خو کیږي، لیکن بیا عمل او یا یو رسمي هغه شی نه ده شوی. دې کې یو بل ممکن ده یو تکنیکی ستونزه شته د اعلان، ځکه د طالبان حکومت په چا رسمیت نه پیژني. کنه ترانزیت تلاټ شو، د ترانزیت موافقه د افغانستان ترمنځ په 2013 واره شته، هغه تقریبا 2 کاله وړاندې داغي وخت پوره شوی دی، لیکن تر اوسه پورې هوکړه بل نه ده شوی. اختلاف
مقصد مطلب دا دی چې
تکنیکی مسلې چې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل، ممکن نه ده چې یو رسمي اعلان وشي.
رسمي اعلان بل یو داسې حکومت سره کیږي چې هغه په رسمیت پیژندل شوی. کلان راته وایي طاهر خان چې د ټي ټي پی مسله د پاکستاني طالبانو د بریدونو مسله هم د دوی په خبرو کې د چارواکو د پاکستان او د افغانستان یاد شو.
بالکل یاد شو امیر خان متقینا ډیر پښتنه هم د دې پاړه باندې وشوي. هغه اول خود سي په خپل خبرو کې دا وویل یو امیدواری سرګند کړه چې دا مسله به پراتلون کو ورځو کې یا اونیو کې سناس یو پرمختګ وشي. لیکن بیا چې کله بیا پښتنه وشوه چې ستاسو د دینه معنا سوا آیا تاسو سره ډاډ ورکړی دی پاکستان سره ډاډ ترلاسه کړی دی، نو بیا یو بل خبر وکړه چې دوی غواړي پاکستان او ټي ټي پی ته چې خپل مسلې د خبرو د لارې حل کړي. هغه دا خبره موږ چې د دې د لکه د دې د حکومت چې څومره غ رول وو قربتو منځګړتوب خبرې مذاکرات په کابل کې کول هغه خپل دی رول ادا کړی، نو بیا هغه اولنې خبره نه بل طرف ته لاړ چې دواړه غاړې خپل مسلې په خپل باندې حل کړي. خو دغه هغه کم دی روایتي خبره کوي چې دی به چلی اجازه نه ورکړي چې هغه د افغانستان د خاورې څخه استفاده وکړي.
ډېر زیاته مننه طاهر خان د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریالو چې اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او خبرو اترو جزئیات راکول، او په دې کې مونږ لدی هم خبر شو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر همدا نن سهار یا شیبه مخکې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزونړيوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جدې ښار کې د سودان د جګړې د ښکېلو خواو د استادو خبرې نن درې مې ورځې ته وغځېدې، خو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی پکې شوی. دا په داسې حال کې ده چې سودانیان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له همدې غونډې د عملي پایلو تمه لري. اسدالله لودین د نړیوالو خبری اژانسونو په استناد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه، او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څه ناڅه پایله لرلې. پرون یکشنبه بیا د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اوریدل کېدل. اسوشیټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماټیک نوښت لمخې د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبه په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل باندې کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواوو استادو پکې برخه اخیستې ده. رویټرز خبری اژانس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټول هیلې د جدي په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواوو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندی بهیر لپاره هڅه وکړي، نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادرې او نه راهیس چې د سودان جګړه پیل شوه، څو ځله لنمحاله اوربندونه نافذ شوه، خو ښکېلو خواوو مات کړی دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رویټرز ویلي چې د جدي خار پیل شوه خبرې پایله ورنکړي، دوی به ونتوانېږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نو موړې ویلي مونږ همدې خبرو ته پتام یو، ځکه زموږ یوازینی هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبه په ورځ پیل شوي تمه کیږي چې را روانو ورځو کې به هم ادامه ولري، او د بشری مرستو لپاره به یو اوربان ته لاره هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي، او شاوخوا 100,000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواوو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړی چې د جګړې دوام به دغلته له وړاندې نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې لا هم اجباری یا د هلک او نجلۍ له خوښې پرته کوژدې او ودونه کیږي. په غزنی کې ډیری ځوانان او پیغلې وایي له خوښې پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز مشکلات جوړوي، په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کوي او ځکه نو دوی نشي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي. دوی په دې باور دي چې میندې او پلرونه دې د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې خوشحاله وي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لاره د بارونکي ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه وراغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس د ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوی. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغې کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشي ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره شو او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیزه فعاله ده. دا هم وایي له خوشي پرته کوژدا واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصینو هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشي پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي نو بیا د هغه لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې وروسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پوري کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
تاسو له پیغامونو
زکاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو رئیسات پورې ورسوي. زموږ دا باده پیغام دی چې زموږ د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالی په ساحه کې د کارسری په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکار نه کی، یو افغان بیسیم مخابراتي شبکه ستا هغه سمکار نه کی. زما د لوړپوړو امارت د مشران صدا هیله ده چې زموږ مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتل یما د لغمان څخه زما نظر دا ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدیم له هلمند نوزاد. نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس ولس کاله سختې جګړې وسوې چې مرکزي ساحه سې ټوله خلک وتلي وه، باغونه یې وسو، سرایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټوله ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرنۍ ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د امارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته کار برابر سي نو په کول ورسېږي چې اوس خلک بېکاره دي، او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړل سي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت آینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ته د باغاتو زراعت یې د منځه تللی دي. خلک یو عالم ستونزې لري، د اقتصاد ستونزه یو مشکل ده، د تعلیم نشتنې بل مشکل ده. نو دا زموږ ستاسو د غوښتنه ده چې زموږ انځور تر عمارت اسلامي او نړیوالو ټولنو پسې ورسوي.
ستاسو غږیز پیغامونه وو چې له ازادۍ راډیو خپرېدل. د مازدیګر 4:30 دی. قدر منوریدونکو، د خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام 15 خپرېږي. په دې خپرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو 16 پېښې مستندې کړي. یونما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د 2 هلکانو په ګډون 308 نارینه او 80 ښځو ته بدني یا فزیکی سزاګانې ورکړي. یونما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام 2 پېښې هم مستندې کړي. یونما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورنو کسانو په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد له قضایي چوکاټه ایستل شوي. د یونما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې ویلي دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او په پوله کې د شخړو پر کمیدو توافق کړی. دا موافقه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بوتو زرداری ترمنځ په اسلام آباد کې شوې. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته خبر لمخې د موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره شوې ده. د دې موافقې نور جزئیات نه دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لاره د عامو افغانانو او سوداګرو لپاره ډېره لنجمنه شوې. په فبروري میاشت کې د تورخم لاره د همدې نندریو له کبله 4 ورځې بنده وه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیولې لاندې رانه ولي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې رسنیو او خبریالانو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کېږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له وخته مخکې انتخابات اعلان کړي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د ازبکستان په اساسي قانون کې د اپریل په 1 د یوې ټول پوښتنې په ترڅ کې بدلون راغی. د دې بدلون له مخې د ولسمشر د واکمنۍ دوره له 5 کلونو 8 کلونو ته لوړه شوه. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندې راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو خبر پاڼه کې ویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو کیف، خرسون، میکولایف او اودسا ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبر پاڼه کې راغلي چې غورځول شوي بې پیلوټه الوتکې د ایران سخت شاهد ډوله درونونه. خبر پاڼه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او د استوګنې کورونه، ودانۍ او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي، خو په خبر پاڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. 15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف اړخونو انڅېړو.
متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړي او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ورسره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم د دغو غونډو او لیدنو کتنو ډېر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لورو خپاره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیزې سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقي د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت، د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپیریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړه چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز لخوا بخبره شوی بیان کې همدارنګه ویل شوی چې جنرال منیر د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. متقي نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یوه څېړنیز مرکز کې په یوه غونډه کې پر دې یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لوري سره او چینایي لوري سره چې د کوم خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې هغه ټولې مثبتې وي او هر چا په خپله برخه کې اظهارات وکړو نو همېشه همدا به کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنه کړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. مو په دې عزم کې په تیرو دوو کلو کې کامیاب شوی یو او په راتلونکي کې هم چا ته اجازه نه ورکوو چې افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی. خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي تعامل تر ډیره رسمي بڼه لري. د بحث مو د نړیوالو اړیکو پوه په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به جان باز صاحب تاسو ته درشو. د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبت و، تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. ګوري خاله نوري، نو ملا متقی نو څه انتظار موږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځي دې ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کومو موخو او د کوم هدف لپاره. څومره مخکې که تاسو په یاد اوسئ چې طبیعت تاسو په یاد ده په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري را څرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه، او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیه او چین حتی تر دې بریده وویل چې موږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو په هر حال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان باز صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو. د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې لیدنې کتنې ترسره کړې. ما په مقدمه کې یادونه وکړله، دغو لیدنو کتنو تاسو په کوم نظر ګورئ؟
ما خو غوښتل چې تاسو ته منظر ووایم چې ولې لاړ دی وروسته د هغې چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه یې واخیسته تر څو متقي د تور لیست نه راوکاږل شي د موقت ورځو لپاره تر څو چې دغه پیام چې په دوحه کې تصویب شي چې دا ورته ورسوي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده څه خبرې اترې شوې دي دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړي دا بالکل پروپاګنده ده د طالبانو او د پاکستانیانو هلته کومې داسې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان
یعنې ستاسو په نظر دا دواړه هیوادونه چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپله متقی چې اسلام آباد ته تللی دا دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني که هدف بل څه ده
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول که ستاسو په یاد اوسیږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې موږ هیڅ نوه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي تجزیه طلبي کوي هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو هغه دغه ملا متقی ته ورسوه نورې خبرې
جان بسر نوری لاره هم وی چه کده شوی مثلا که در دوارو هوادونو غوختی وی دغا دوهی پیغام دوی ترسته والا یوی پا هر صورت دغ سفر پرستانه او که دیر اینکاس مندلی دی پا هر صورت پده با اروس بی هم خبری وکرو اندر سب تاسو در جو که پلنده را تو وی چه آیا تاسو مور سر موافق قیاس جان بسر چه دغا سفر یو سمبولیک بڼه لري یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی او بل خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشو او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مند دي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي خو په عین حال کې یو اربیا پخوانی ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي پر ټي ټي پی د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري کلري آیا هغه په دې حد کې دی چې کتري کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه کاغلی نوری صاحب تاسو تاسو پروگرام قدم ملما جنبا صاحب ته خپل ټول هغه د تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم په لومړي سر کې خو زه باید ومه د کاغلی جنبا صاحب خپل نظر ده خو زه چې د خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چې لارې خو ماسره دي او بیا موږ چې په بهر کې اب داخل کې ځینې سیاسي ناستو نیوکم کوي چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوروي زما په ان د ښاغلي امیر خان متقید افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خويندې ماشومان په زندانو کې پاتې دي او تیر ورځو کې ملارې بندي وي زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي د ټول ته پکتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي پاکستان پر ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي دوی خپل تجارتونه هم غواړي مرکزی آسیا ته ورسوي خو موږ په دغه شرایطو کې ډېر زیات ضرورت لرو نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي دا د افغانستان د ملي منافعو سره سم نه ده زه یې لمنم چې موږ هر هغه اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومید شي او دغه وسینه کړکېچ خلاصول شي دې ته باید احترام وکړو او دوم ستاسو د دومې پوښتنې په اړه چې زه باید وایم د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ډېر زغرده سره په پرونی کانفرنس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه تاسو خپل د مشکل کوي او موږ په خپل خبر تر اوسه ولاړ یو دوه کلم اعظم کړه په خپل اعظم متکیو چې زمو خبره به بل چا زر نه استعمالیږي او درېم پښتنم د تاسو زفکر کوم د اسم
آیا 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 افغان طالبان پر پاکستانی طالبان نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي او کچیر لري؟ آیا دغه نفوذ په هغه حد کې دی چې کترې کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک اسلامي طالبان په خپل د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپلو لپاره ده. له 2010 کال را دېخوا استعمالوي. هغه دا مترسته ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې تاسو ګوري چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پوز په ضد یو عادي پوسټ هم کوي، په شپه کې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترای تم کوي. 5000 پښتانه په وزیرستان کې او 2000 پیغلې ښځې او 5000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه په ضروري موږ ولیدل چې څو وړې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پي او خپلې اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې جوړ کړل سیمې کونیولې، بیا د امریکا نه پیسې واخیستلې دوی په شکل. د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نشي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نه وخت د ټي ټي پي موضوع راپورته کی، او قسم د افغانستان لوري وټوي چې موږ جوړایم تاسو کړئ نور اضافي لیدنه تاسو نه سر کړولای خپل مشکل خپل اپ کی. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال ستیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کی، او دغه خپل جوړه شوې ډله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصادي ضعف د سیاسي څنډه خو د استخباراتي نگانه
یعنی تاسو بله لاند اندر سپ یعنی تاسو دغه ټي ټي پی هغه غواخونه یا حمله چې کوي د دومره جدي غواخ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد؟
نه، د دې خپل قومنده ده. ولې د پنجاب او په لاهور کې نتي چالتہ د دوی هغه خپل تیم دي؟ ولې پښتنو جماعتو کې، ولې په کوټه کې، ولې په نوټ کې دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون پارک کې موزه پی، او نه یوازې ټي ټي بي دوی جوړ کړي، په افغانستان کې کومې توریستي ډلې دي د پاکستان د استخباراتو طریقه په شمول دي دایش د دې لوخه اداره کوي.
مننه جناب صاحب، تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګړې پولې د امنیت خوندي کول او له ترهګرۍ سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پوز د لوی درسیس جنرال عاصم منیر د کتنې یو عمده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان په رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښت لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کولو سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت له دې سره مخالف وو، او مخکنیو حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کولو سره جوړ نه وو.
هیڅ نو اقدام د طالبان د خوا د خط زغورت پول نشو مویلی، د خط د څرنګوالي د پاره د اړیت امنیت د تامین د پاره نشي کولی. د پاره د دې چې هغه ډله چې په افغانستان کې حاکمه ده د مشروعیت نه لري، نه داخلي نه خارجي، او هغه کسان چې ځان وزیرو نو په موینو امیرو د سنور غنی هغه څوک دي د کوم ځای راغلي دي؟ دا خو هماغه پاکستان راغلي دي ښاغلي نوري. نو په دې ترتیب کدوی الټر لوی درستی سره ګوري، د خپل انډیوالانو سره ګوري، خپل امرینو او مدیرانو او مربیانو سره ګوري. هېر پردل ته باید ځان ته بازی ورنکو. هغه څه چې دوی ته پاکستان وایي، هغه کار او هغه امر چې ورته وکی، هغه به طالبان اجرا کوي. که هغه د طالبانو
د پاکستان د طالبانو په استقامت خو جان باسب موږ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په تیرو د تقریبا نږدې 2 کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل، د پاکستان د پوز د مشر په شمول د بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبان سره لیدنه کتنې تر سره کړلې. کچېر دوی پر نفوذ درلود، خو دوی غوښتنه به منل شوی وي تر اوسه پورې؟ ولې غوښتنه نه منل کیږي؟
تاسو خدمت ته دي ارشي چې د څه کوم شي نشته چې هغه منل شي نه دي. دا زرګری لوګ باندې دی زموږ تاسو سرونه نه ګنځي. مونږ په دې شي نه خ سره مخلاص دي چې دا هيئت راشي او هغه هيئت راشي مونږ نتایج ته بهش دادی چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاوره بمبار شوه بمبار شوه، د افغانستان خلک بی عزت شول، په خط کې بی عزت شول، د افغانستان خویندې میندې په زندانو کې ولوېدې، د پاکستان ولوېدلې.
کتاسو په دې نظر یاست چې دا د افغانستان کې چې دا طالبان واک ته رسیدلي تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي، د طالبانو تیرې واکمنۍ پاکستان په رسمیت پیژندلې وه، د درېو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و. که پاکستان لپاره دا ډله ډېره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري، ولې تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی حکومت؟
ولی پر رسمیت وپیژني دغه حالت د پاکستان د
لڅ بیریږي. پاکستان ولی کچیر دغه د پاکستان ګټې طالبان خوندي کوي، په لومړي سر کې باید پر رسمیت وپیژني، ولی نه
هیڅ رسمیت ضرورت ورته نه لري چې پر رسمیت وپیژني. برعکس، کله چې پر رسمیت وپیژني هغوی باید اخلاقي او سیاسي مسؤلیت راواخلي. اوس دغه اخلاقي او سیاسي مسؤلیت، ډیپلوماتیک مسؤلیت پاکستان نه لري، مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي. دغه اوس ښاغلی نوري، دغه اوس دغه تک د متقي پاکستان ته تاسو وګورئ چې مطلق لکه یو صوبه، لکه یو صوبهدار چې لاړ شي
پایتخت هلته
گزارشات
کوي. جان باسب ولی د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي.
اول دغه عاصم خان لاړ شي امنیت شورا ته د عریضه وکړي، دغه طالب اوولس مشران او د طالبانو سازمان دي د تور لست تروریستانو نه د ملل متحد راوباسي. پوری دروغ وایي، منافقت کوي، کنه هغې دپاره دغه شیانو باندې باید ځان تیر ونه باسو. پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاوره باندې لوبه کوي، او افغانستان د خپلې خاورې د احتمالي جنګ د هند دپاره بس خانه جوړوي. دغه شعارونه دي، دغه خبرې دي چې دوی کوي، دا استخباراتي کارونه دي. ګوري هلته ګوري راوړل، هلته هغه تش په نوم قومي مشران کېنول دغه ملا متقي سره، په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعالیت، هر نوع حزب ممنوع دی، په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب په افغانستان کې نه کومه دی.
بله مننه جان باسب بحث ځینې نور مسائل هم شته پاتې دي، یوازې د پاکستان موضوع نه ده. هلته د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره جلا غونډه ترسره کړې وه. ښاغلی متقي همدارز د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه غونډه کې هم درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. اندر صاحب
یو متخصص د دغه حوزې ګوري، د بقرت تاسو دوه وایم بیا به اندر صاحب ته په ډېر احترام ګوري، د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلي دي چې دغه مسایل ته هر څومره چې زر کېږي لطفا توجه وکړه، انکلوزیویټي را مر هغه رامنځته کړه، د ښځو حقوق را هغه که دغه ټول چې ډلې شي دي چې اته ډلې دي، د دوی د اته ډلو ورته نوم یې اخی دی، په شمول د ترکستان.
بله، همدې موضوع ته زراتلم. همدا مې غوښتل چې پاکستان، چین، د سیمې نورو هیوادونو چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي دي، په افغانستان کې له طالبانو غوښتي دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني. راځم همدې موضوع ته. اندر صاحب، وخت هم ډېر نه لرو، که څه هم تاسو کسم جان باسب خپل اړخ معلوم که چې دا یو سمبولیک سفر دی، دومره مهم نه دی، خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډې تکرار شو، څه فکر کوئ چې آیا د دې اړتیا وه چې په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه ترسره شي، او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تامینولی شي د درې وړو هیوادونو؟
مننه کومه. ګوري، چین ته موږ باید په کې نه ګورو، د نړیوال یو اقتصادي قوت ده او موږ به ډېر خوشاله شو چې د هغوی سره زموږ د افغانستان که څوک اسلامي امارت مني د افغانستان استازی درکنی، او هلته افغانستان د چین لپاره د خپل توکو رسولو لپاره بهترینه نږدې ترانزیتي لاره ده. هغوی ستونزې لري، د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي آسیا ته ورسوي. دا ډېره مهمه ناسته وه او موږ په دې کې ډېرې ګټې کوو. همدا اوس هم د پاکستان توکي ترکمنستان خوا د ایران لارې تلل، اوس د افغانستان لارې ځي. او دا هغه چې ښاغلي جنبا صاحب ویلې، کومې تاکیدي خبرې چې ورته کړي دي افغانستان لوري ته، چې تاسو باید خود ښځو همداسې د ټول ګډون حکومت جوړول، دا خو ښه خبره ده. که چیرې دا اوسي د افغانستان دا کشاله حل کېږي، نو د چین رول همداسې د پاکستان که څومره موږ هغه ته د دښمن په سترګه ګورو، د افغانستان په قضیه کې ډېر زیات مهم ده. او دغه ناسته باید ډېره مهمه وي، ځکه چې د کړکېچ جوړ کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصې. او بل موږ د دغو دوه هېوادونه ډېر فکر واردوو او خپل هم له دې لارې ځي. ستونزې سره دي، موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل ماجرین هم ژوندي ساتي او خپل هغه توکي چې راواردوي ځي و راځي. په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی دی، خو دا د درې یا مثلث غونډه یا د درې ګونو هېوادو غونډه، دې ته باید په ډېره لوړه سترګه وګورو. څوک د طالب سره مخالف ده یا موافق ده، ورته دا بله خبره ده. اوس افغانستان چې معاصره ده او د تعلیمونو لاره ده، دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره ښېګڼې راوستي.
جان باسب، که مشخص راته ووایه چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي؟
ډېره مننه، ښه سوال دی. ګورئ، زه انداز چې په ټول احترام دا خبرې منطقي دي، زه دې سره کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري، بې شکه. انداز چې زه بالکل تاسو سره موافق یم، خو خبره دی که ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راغوښتل شوې. ان دې د ډیپلوماسي د شاګرد په حیث تاسو وایم، زه د نن خبرې هم شته کته. خبره دی که ده چې ګورئ، یعنی ما په دغه خپل پرکټیک کې سر پاسه 15 کال اخر په مختلفو کنفرانسونو کې په لاسهاو کې اشتراک کړی دی، په غونډو کې. دغه تاسو ماته څوک ویلی شي چې دې غونډې کومه لاسته راوړنه دي؟ کوم ممبران
جان باسب، وخت نه لرو، د ما پوښتنه ته
کوم هوکړه لیک کوم څه شی امضا شو؟ نه، خیر، دې ته فقط وویل شول چې دغه د سی پیک پروژه ده، د ګوادر مسایل دي او نور، هغه یو کمربند او یو لاره یا یو جاده چې د پاکستان د چین دې کې، خو اصلي ګډونوالی خو پاکستان دی نه افغانستان. افغانستان هلته یوه زمینه ده د پاکستان په اړ کې و خلکو، هلته افغانستان مطرح نه دی. بیا هم تاسو وایم که چیرې پانګونه وکړي چین په افغانستان کې، خدا خو بهترین خبره ده، ولو چې دغه د طالبانو په حاکمیت کې اوسېږي. زه د دې طرفدار یم، پایز د یو افغان، د یو پښتون، دې کې هېڅ مشکل نه وینم. کاش که دا کار وشي، خو کومه دا پروژه؟
بله جان باسب، جان
باسب، اجازه به راکی وره.
جان باسب، راز دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي؟ اوس دا یو حقیقت دی، نړیوالو منلی چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي. ستاسو په نظر څه باید وکړي؟
بالکل ډیره ښه پوښتنه ده. ګوره، بالکل
لنډ کړه ته ووایه چې اندر صاحب هم خبرې لري.
سمه ده، طالبان د افغانستان واقعیت دی، خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی، د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی. دوی باید اول راوکاږي د کومې کندې کې چې پټ کړی دی هیبت الله. یو، دوی باید مشروعیت د افغانستان د خلکو نه، که هغه جرګه ده، که هغه ټاکنې دي، د دې طریقې رامنځته کړي. ټول ګډون حکومت نه هغه فاسدو سره، نه خیر، افغانانو سره، متخصصینو سره، لکه تاسو، لکه اندر صاحب، لکه نور دغسې خلکو سره دي، ټول شموله حکومت را ایجاد کړي.
ولې جان باسب، دغه کسان چې تاسو وایې دي خو په عمل کې اقدامات نه دي کړي چې خلک وویني چې دوی سپېڅلي دي او نتیجه یې ورکړې ده؟ یو څوک خو په عمل کې باید خلکو ته وښيي، یوازې په نوم باندې نه دي. د چا نومونه شاید ډېر نومونه لوی غټ وي، خو عملی کار نه دی کړی.
تاسو ممکن وانوئ، مزه د هغوی طرفدار نه یم، زه قطعا هغوی نه غواړم چې په راتلونکي حکومت کې همدغسې چې طالب نه غواړم، یوازې حکومت کې حاکمیت کې همدغسې دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا
شي. مننه جان باسب.
افغانستان د سنتي لکه جرګه، لکه انتخابات، د دې طریقه داسې نه کېږي چې یو څوک وایي ما واهي راوړې ده او زه در باندې حاکم یم.
مننه، مننه جان باسب. کور ودان اندر صاحب، وخت نه لري، و دقه فقط، مهرباني.
مننه کومه. ګوري، ځینې موضوعات چې موږ د افغانانو د ستونزو د حل لارې نه دي. طالب یو حقیقت ده، نړۍ هم ولید امریکا ورته مات شوه، مذاکرات یې په توحه کې شروع کړل، جمهوریت شاکړه، جمهوریت خپله ناکام شو، طالب ټول حاکم ده، موږ باید طالب د افغان په نامه وپېژنو. طالبان ډېرې ستونزې لري، زه خپله مخالف یم، د ښځو نیمه ټولنه زمونږ فلج کړې ده. مګر په دې 15 کلو کې لومړی وزیر د خارجه و چې مستقل لاړ پاکستان ته. زموږ ټول حکومتونه د روس د امریکا د دې سلطې د استعمار لاندې و. زموږ والیان، زموږ دغه ډیپلوماتان، دا ټول د امریکا د سفارتو د نورو سفارتو له لارې تعینېدل. دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د نن ورځې لپاره چې افغاني مستقل حکومت ده، دا چې ملایان دي، دا خپله موږ کړي دي نه اوسي. مګر هېڅکله یو افغان د پاکستان غلامي نه مني. دومره مملکتونه چې مات کړي پاکستان افغانستان ته داسې ده لکه پیشي چې په بریتو ګوتې وي. نه هېڅکله به موږ نشو کولای راځي چې د حل لاره لویه جرګه ده، او طالبان باید په خپلو
تیاریو
اصلاحات راولي. مننه کومه.
مننه اندر صاحب. د نړیوال اړیکو پوه په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او خبرونه خپل همکاري فرشته نگاه ته سپارم.